السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه روان وي خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سویس صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې یې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسپورس تنګي له لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې درې روسي بیړۍ پرون د فبروري په 8مه له باسپورس تنګي څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوي توغندي په جواب کې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسئلو په اړه اوریدل شي. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کس یو مور او د هغه دوه لونې وجلې دي.
په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان ودرېد.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم دا سجمنه ورکوي.
که څوم غزنی کې اوسېخته مکتبونه ټول رخصتي پاتون رخصتي نو په وخت سره ان شاء الله د لیب کې د سمساله ملګری اجازه ورکړي.
دویم نیمایی که زوان فکر اونیز خبرونه در تل رو هیله دا ترپای مو ملتیا وکره.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د دغه خبری ټولګه د سر موضوع دا چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دو شنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی آزادی رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د ځینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشري موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو، د وضعیت، د ملکي وګړو د خوندیتوب، د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو، کووید 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله او دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. درویشت میلیونه وګړي یې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هېوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډېری هېوادونه یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و مو اوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. لاسل واک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته وصل دی د موضوع د تحلیل لپاره. سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي په دې فایل کې چې سلواک ته په بخښن سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ په څه معنا کېدای شي؟
نورین سره سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته د طالبانو پلاوی لوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی. دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي له نړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او ورسره څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو راجلبول او یا د هغې کومکونو چې وعدې شوي دي د هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. ورسره څنګه خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیواله ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هر برخه کې خبرې وکړو. او بل خبره افغانستان لپاره دا خبره به دی چې یعنی طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وی نړیوال هیوادونو سره نور هیوادونو سره نړیوال سره کینی دوی ګوري، خلک ګوري، دی غوی کارونه ګوري، دی غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده، کارونه څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حد سي د رسمیت پیژندلو ګامونه بولی، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو د غوی له خوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې غوی اخیستي دوی د چانس ورکوي. حتماً خبرې ده، خو د دروازه تر شا، پټ دروازه تر شا، بند دروازه تر شا باندې خبرې تر شا خبرې کیږي. او حتی نورې خبرې هم شاید شوي، قطر کې څو مخ کې دوی خبرې وکړلې. نو اتمن هغوی ورته بعضې ټکي ویلي بیرې دي چې دغه ټکي باید عملي شي.
بلې، په همدو ټکو کلک زره تام سو سلیمان خیل صاحب، ولې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي؟ د حکومت د دادې نږدې شپږ میاشتې پوره کیږي. فکر کوي نړیوال څه ملاحظې لري په لاندو کې؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي. ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علماو شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وی باید دی ملت نه هم یو رسمیت واخلي، ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیث بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. بعضې واقعیې شته دی چې ملت ځورول شوی دی پکې، او په ملت احسانونه کېږي. دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لږ راښکته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي. خپل یې کړی چې ملت رسمیت واخلي، ملت دې تر شا ودرېده، نړیوال په خپله تاته رسمیت درکوي. او هو نړیوال چې دی لوی شرطونه چې ورته ایښي دي، هغوی دوی هم ابتدایي قدمونه ور اخیستي دي چې دوی اعلان کړی چې پسرلي ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي. اگر چې دوی باید دې ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو، د دې ځواب باید ملت ته وایي. نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي، مهمه نه ده، خو ملت ته هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې هغه ته باید دوی ځواب ووایي. دغه مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي، ملت نه.
سلامت اوسئ، ډیره ډیره مننه له سلواک د پانتون استاد او د چارو څیړونکی وحید الله سلیمان خیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
سپینه مانای وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه نه کېده. د سپینه مانای ویاند له افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د استرو دفاع هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي سیړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلید پروګرام د سستوالي خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سپینه مانای یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پروګرام دفاع وکړه. د سپینه مانای ویاند جنسا کې د سېشنبې په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستانه د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولی و، خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه وه شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps.
سې یوازې دومره وایم کته سه هغه پلان ته چې موږ ځانګړی جوړ کړای وو وګورئ، دا یوازې احتمالي قضیو ته جوړ پلان وو. ان تر دې چې هغه وخت مو هم په دې اړه خبرې کړې دي، د افغان ځواکونو د دومره ژر لمنځتلو وړاندوینه نه کېده. هیڅ هم دا وړاندوینه نه وکړي، خو موږ یو لړ احتمالي پلانونه درلودل.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبې د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلی چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حمله په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو، خو اوس چې په دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتی دي.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو. د کابل د ومی امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو میرمن له خپل دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسولان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولی. وژل شوې میرمن ایدیمانو میگی او د اطلاعات و فرهنگ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو څلوېخت کلن ایدیما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وژل شوې. د هغې لوڼې یوه مصریا او بله منوره نومېده چې د 9 او 14 کلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران دا یوه جنایي پېښه بوله وایي له پېښې نیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولی دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوې ایدیما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. که څه هم په کابل کې د درې ښځو وژل کېدل یوه جنایي پېښه ده، خو له دې ورهاخوا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوي دي. تر خوا یې نږدې 3 اونۍ کېږي چې د هغو 15 معترضو نجونو برخلیک معلوم نه دی چې له خپلو کورونو بېول شوي دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې دا نجونې له طالبانو سره دي، خو د طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 مل خپل کورونو جوړل شوی. مرسل عیار او زهرا محمدی تیر اونې ونیول شوی. خلای هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزی هم لا درک شوی چې د برخلیک په بابي معلومات نه دی ورکړل شوی. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه او ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم یو نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تمکیږي. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریا ستوري دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څخه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع.
بلې لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکیچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکیچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرنسیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکاره پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا وویل دی باور لري چې د جګړې مخه نیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لارې عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړمه ورځې په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره کتلي، په ترسره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونه کړه. خو ویل چې د دغه خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکیچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. ماکرون وویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکیچ د لا زیاتوالي لامل نشي، سره له دې چې له اوکراین سره په پوله له 300 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي. البته لودین صاحب یادونه ور بولو چې په عین حال کې سپین مڼې ویاند جنساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تیر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو کې ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د ادم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د ادم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی یې د توپ اچونې پریکړه وکړه. د هند لوبډلې ته پیلیز لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیز توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په 4 نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونې ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هند لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډیری مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
دولت اخیر کم دولت اقتصاد ماتم خیل زربازی ده
کلا چه به هیواد که ورستی بدلونو نراغلی یا دخل که اقتصادی وزیعت زیاد دور سر خراب شوی و زموگ اقتصاد هم خراب شوی ده. دلت خوزده کری نشما کولی زره میخوری چه کابل تلار شما حل تخپل ازده کرو تا دوام ورکم، خو خپل اقتصاد دقی اجازه را تا نراکبی
برمو نمیتونی که در سای خدامه بدی.
بدریه انتظار بیا پا دغه ځای که دولتی کارمنده و نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه خیلی بدبختانه
او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم به خاطر که مو
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګۍ پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده انشاءالله دغو ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره انشاءالله دلې به هم کېدی شي انشاءالله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تېرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت د نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټ ایښودونکی حمید الله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په رپورټ کې.
د کلیوالو نجونو دا غږونه له ښوونځي نه بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یوه کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا غږونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دوی یې ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجونو انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې په د پلاسمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی الحمد قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو د ورکې رقم ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د انجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د انجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړي وایي موخه یې دا ده چې لوڼې یې ډاکټران سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه د خپلو پریوتلو ځای مې دی. زه په دومې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم یو تن یم نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنې ووځم تا لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم د ځای د خپل اولاد مینده سبق وسویي او د کلي نجونې هم رچي درته یو شی زده کوي. ورته که خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم که دولت ته کومک رسو که تعمیر ورته راغه شو. دولت نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته 12 موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
امید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دوی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینې له زده کړو برخمنې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو انجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف زموږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه. او بل په دغو کورس کې چې دي زموږ تر 40 پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه د هغو عمرونه چې دي د اول نه تر 1 کلنۍ او 3 کلنۍ 3 کلنۍ د اول څخه تر 40 کلنۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نوره هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره سي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نومیږم، پاګرامۍ ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرۍ کلي کې اوسېږم. په څنګ کې په 19 دسمبلې ماشوم راغی ویل رانه مدې چې په چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چاته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ولې دا حساب خو تیر شو، نه بیا رانم دې دوباره دې نشو، بیا دوباره هغه لسم تیر شو لنډه درته ووایم چې هغه مغه نشو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د نظانې په نوبرژه کې دغه هغه ورکه کوټه څنګه هغه ته مې مراجعه حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته ووایم رانم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راځک شوی ما کار هم نه کوي سم، نو خپله مایوب یم، نه خطې ته هم حیران یم، کار او روزګار هم نشته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د اوس لپاره همدومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
اوریدونکو، څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې درته ځوان فکر خپرونه چمتو ده، خو اوس د خبرونو لنډیز اورو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینه جنوا ښار کې دی ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره بیلابیل لیدکاته ولري. بلور ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې کړی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د فبروري 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کومو مسایلو ته پام وکړي، دا په همدې اړه نورې پوښتنې موږ د خبرونې میلمانه جواب کړی. میلمانه مو هغه ملک سهار چې د درک په نوم د یوې خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کوي مشر دی، او همدا ډول د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل سهار صاحب تاسو څخه کوو که دا راته ووایه چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه نمانځل کیږي. څومره مینیمال مات شته په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندې ډول وکاروي؟ یعنی دغه سیسامه په هواي شوې ځینې پروګرامونه شته، لیکنې بحثونه شوې دي کنه؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته او استاد برمن وړاندې کوم چې د پیټ په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا ډول ته ځکی چې کارونه ډېر ځسته په دې ورسته کې خو به دې ډېرې خلکو ډېرې افغانانو د ژوند یو نه بیلیدن کې فعالیت ته جامع شي. هر ورځ کاروي فونه کې څو ځلې کاروي. دا اوس مهال کوم ورسته شمیرې شوري ترې کړم د کې نه دي تر لس میلیونه زیات خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي. ډیریکټ موبایل په افغانستان کې کارونه بيخي زیات شوی دی. انټرنیټ سره تړلی ده تر لس میلیونه هغه ورسته شمیرې لس میلیونه زیات ډیریکټ موبایل نه په افغانستان کې دي لا ممکن تر دې زیات وي. او ډېرې نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروف دي، حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا وبا د راتګ سره تقریبا په نړۍ 700 میلیونه خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې، نو ډېری اته ښوونځیو زده کړې آنلاین کړي. تر دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه. اوس افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي، او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی. هغه ننګونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی.
یوازې سږ کال تقریبا زرګونه د پیښې وي خلک آنلاین د اورېدلي ولو قسم په افغانستان کښې رسمي شمېرې په دې اړه نه دي خپرې سوې او نهشته ولې هغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنیټ کښې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنیټ په افغانستان کښې تقریبا نوي سلنه زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنیټ کښې د ځورېدو امکانات یې زیات ده. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قوانین نه دي جوړ شوي. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کلونو کښې پاته وو هغه ډېر مادي درلودي، هغه هم د انټرنیټي ځورونو په اړه باندې یو عمومي بولو، یعنې داسې خاص مواردو ته اشاره نه وه شوې. ډېر موارد ډېر کم وو. په دې اړه په نورو هېوادونو کښې ډېر بېلبېل قوانین شته، مثلا د سایبري ځورونو لپاره، د آنلاین ډیټا غلا کولو لپاره، مثلا دغه ته ورته آنلاین جرمونو لکه سپایویر نور ډولونه چې دغه جرمونو ډولونه دي، د هغوی لپاره خاص قوانین، حتی جزاوي، حتی موارد شته. په دې اړه ډېر خاص ټیمونه شته، سایبري ټیمونه شته، هغو هېوادو کښې سایبري پولیس ورته وایي فعاله دي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث ده په دې وختو کښې. نو په همدې خاطر باندې په 2004 کال کښې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8 سهشنبه په همدې خاطر باندې ونوموله چې هر کال په دې اړه بېلبېل عنوانونه ورکوي چې د خلکو پام را جذب کړي، او په نړۍ کښې بېلابېل کنفرانسونه، غونډې، سیمینارونه جوړېږي تر څو خلک دې ته واستوي چې له انټرنیټ نه خوندي ګټه واخلي.
مننه استاده. په 2005 کال کښې په لومړي ځل د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ونمانځل شو او تقریبا 9 ځل یې دی چې هر کال دغه ورځ نمانځل کېږي. سږ کال هم د نړۍ په هېوادونو کښې د انټرنیټ د خوندیتوب په اړه په همدې ورځ بحثونه کېږي. په افغانستان کښې چې تاسو له همدغو مسایلو سره مسروکار دی، څومره د دغې ورځې نمانځنې ته پام شوی، یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې بحثونه شوي دي چې خلک څه ډول انټرنیټ په خوندي ډول وکاروي؟
اصلا دغه موضوع چې فعلا په ټوله نړۍ کښې لمانځل کېږي دا ډېره جدي موضوع ده، خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کښې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا ووایم چې د خوندي انټرنیټ ورځ چې په نوره نړۍ کښې یعنې په ډېر داسې مواردو سره لمانځل کېږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډېر ګوري، او هغه شیان چې په هغې کښې څنګه انټرنیټ مونږ خوندي استفاده کړو، د ښځو ځورونه د انټرنیټ په اړه، همدا رقم ته هغه ډېر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځته راځي، دغه ټول په کښې یادول کېږي، او دغه ټولو ته په کښې هغه جدي نقطې په کښې کتل کېږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر ځل دپاره زما په خیال 2019 چې دا هم د مخابراتو وزارت سره دوی مستقیما په روابط کښې وو، چې هغه وخت زما په خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی وو، او زه هم هغه مهال په مخابراتو وزارت کښې وم. خو دغه موضوع دوی د مخابراتو وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کښې 209 ملکونو د مخابراتو وزارتونو سره ترمنځ دا شریکېږي، او بیا په هغې باندې غږېږي او کار پرې کوي. نو یو دفعه په هغه وخت کښې د مخابراتو وزارت د دوی سره مستقیما کار کړی و، چې په هغې کښې د خپله د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل و، هغوی په کښې هم خپله ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف، د دې نه هم په کښې کسان شامل و، هغوی په کښې خپله هم ونډه اخیستلې وه. او په ډېرو مواردو په کښې بحث شوه چې څنګه ماشومانو ته مونږ انټرنیټ ورکړو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی اسان په ډېره اسانه توګه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې د هغې نه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کښې بحث شوی، نه ورته څوک پاملرنه کوي، او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه. سهار صاحب، تاسې هم وویل او استاد هم وویل چې دې مسئلې ته ډېر پام نه کېږي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل یې څه دي؟ عامه پوهاوی نشته، که نه هم خلک ډېره توجه خپله نه کوي، نه غواړي چې مثال ډېر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ څه ډول باید وکاروم؟
افغانستان کښې زما په نظر ټول نړۍ کښې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې یو نوي برخې ته راځي، انټرنیټ بېخي اوس یو صنعت ده، یوه بېله نړۍ ده، چې آنلاین نړۍ، مجازي نړۍ ده. نو خلک چې دې ته راځي باید په اړه یې ځان پوه کړي. هر څه ځان ته بېل اصول قوانین لري، ځان ته خپل هغه اړتیاوي او ضرورتونه لري. لومړۍ خبره د خلکو ده، هر څوک چې زما په نظر که ډیرکټ موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونې کښې ځان پوه کړي. ځکه که زده نکری ممکن تیو نکاروی یا ممکن دی کلون لپاروی ناسم وکاروی یو دول دیزان پا ضرر وکاروی دا دری سر نکتی تلوی دو مخبر دولت دا دولت پروله که انسان که باید سلاغا وقت انترنت شروع که دو یا با پراسکا چه خلق تا وانی که دو باید بیلا که قوانین ورسی که کری باید شل کالا دیر دو دیت کالا شل کالا دیر نو فرصت وو ری وخت کې باید پار ستونزه باندې بیل تل باسته وو او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاریخواله د انټرنټ تاریخواله په وړاندې لوی ستونزه ده په زرګونو حتی کې د ما شخصي د سلګونو دغه کورنۍ ستونزې وي چې لامل یې انټرنټ وي چې د انټرنټ ناسمه کارونه دي یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل وي یا د عکسونو خپرېدل وي یا د ویډیو خپرېدل وي نو دا کېدای چې هغه کسان دا نه وایي اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي بل خبره ده چې انټرنټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسی تقریبا یو شان ده کوم سافټویر په افغانستان کې زه کاروم هغه امریکایان کاروي کوم سافټویر زه کاروم هغه کاناډایان کاروي کوم لپټاپ زه کاروم هغه په امریکا او کاناډا کې کاروي یعنې دا یو څه مړی ده چې کوم ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي مثلا لاسرسی ورته دي نو هغه ټکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو ځان له سره په لیول کې وساتو هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه هم دي لکه دا چې موږ ساده کفاته شو موږ دیوغی لپارا یو ډول پسف خام مواد یو کریږي وادو کې اته دغه ماشومان اته نیو ځوانان ډریپ کیر به جنوی په دغه انټرنیټ دورونه کې د دوريږي چې د ژوند تر پای حتی بیا عادي حالت ته راګرځیدل څه سنځمن وي د دې ناور ویډیو شخصي ویډیوګان شخصیتونه حتی ډېرې د مختلف په دې چې هغه به اورس د ټول ژوند کې کوي یي د دې معلومات یي د مثلا شخصي معلومات د دې اړي کې د خبريږي نه د دې پر شخصي ژوند پر کار پر مهارت پر مسلک ټول تاثیر لري نو زما منځ ده چې دا ټول درې سره خلونه باید همزمانه کار تر وکړي ترڅو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي
ډیره مننه استاد که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو یا په عام اصطلاح کوو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي دا چیرې دی او څومره خوندي دی یعنی
د افغانستان د انټرنیټ په هکله زه به دا وایم چې که تاسو وګورئ زموږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی او بعضی کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی چې هغه شخصي کمپنیانې دي د افغان ټلیکام سره یو ځای بعضې شخصي کمپنیانې دي چې هغوی هغه انټرنیټ استعمالوي خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کیږي بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی فلټرډ انټرنیټ معنا دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره مهمو ارګانونو سره چې هغه کې سره د پاسپورت ریاست شامل دی هم دا رقم ته الکترونیکی تذکری دي دغه ټول شامل دي که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار راځي او مستقیم اندازي اترا سره خبرې کوي نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغه کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دي انټرنیټ تلاشه حاصلې کی نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډیر معلومات لاسته ورسي او بل مخابرات وزارت کې زمنګا ملي ډیټا سنټر موجود دی ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره پاغي کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه دغه ټول توس یعنی بعد پښتانه دوی مستقیما لاسرسي لري نو دا خو هغه د ملي موضوع شو پاتې شو د عام خلکو د عام وګړو نو کدوی چې تا ټارګټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی تلاش ته ورسي نو دوی ته ډېر داسې شیان معلومي کی او ډېر داسې شیان دي چې دوی ورسره فیلان پلټ کې دی اورې په سانه پیدا کول شي او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بيخي نشته ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی پلاس کې ده ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی پلاس کې ده نو هیڅ نه وا کوم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسی کی یا سکیور وسی کی هیڅ نه وا کوم داسې نشته نو سوال دا دی
دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په ب نه پوهېږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي. تر څو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، تر څو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغې د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي، پالیسي د کوم ځینه راځي، کومو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسي باید جوړ شي، بیا د هغې نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا هغې نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي، هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو، نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکوي، او څنګه ډیر ورکوي، یا څنګه ښه ورکوي. چې دا منځ رانه شي، ستاسو سیستم خرابیږي، او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نیټورک نشته دی. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. نو خوندیتوب بیخي نشته، فکر پدې کې هیڅ نه وینم، او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ د لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کوم کسانو، کوم کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوي د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو ولیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیمن ټارګټ کېدل، مستقیمن د هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره
سهار صاحب تاسو د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
استاد خبرو تایید باندې، افغانستان دا اوس تقریبا تر 30 GB/s زیات انټرنیټ گاونڈی ٹور جوڑنا تقریباً داواری دیوی تقریباً جدینا تقریباً 30 GB انٹرنیٹ فکر کم دی پاکستان دا لاری دا سی سمندر کیبل تروسن دا پتول نڑی کی داغت کیبلنا چی سرمرین کیبلنا چی اگا پا سمندرو کی کشتی دی نو اصلی انٹرنیٹ سمندرو چی تا ویلا پاکستان تر اگر پاکستان دا دو هم بلاس مگرا خست دا نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه د پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 هغه کنټرول سیکس ده، هغه د دې په لاس کې ده، هغه انکرپټډ نه ده، یعنې موږ مستقیم د خلاص رسی نه لرو سمندر کیبل ته. اما دغه نور انټرنیټ نور هېوادو سره کښته وي د پهغو باندې تقریبا دي پورې باور کېدی شي. دومه خبره زه یو شی اضافه کوم، افغانستان کې یو خو د انټرنیټ موضوع ده، دوم د مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 8 میلیونه خلک د موبایل خدمات نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول دسې دي، موږ چې هر څه خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 10 GB دا معلومات او د هغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکه کې ذخیره کیږي. مثلا زه تاسو زنګ وامه، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې تاسو مشخصات دا ټول په مخابراتي شبکه کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات دي ټول وخت لپاره مخابراتي شبکه کې پاتې کیږي، او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې چیرته مثلا ټارګټ کس وي، یا مثلا داسې کس وي چې هغه باید وڅارل کړي، دغه خبرې ټولې خبرې څارل کیدای شي. دومره خبر ده چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ یو څه خبر راوباسي، نو هم دغه غږ ورکوي، په غږ باندې سرچ کیږي. نو په دغه ډول باندې دغه 8 میلیونه خلک چې ورځني ژوند کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مطلب نه خوندیتوب هم نشته. په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع ما آی د افغانستان دغه مخابراتي وزارت کې کوم دغه ډیټا چین پوینټ فکر کوم چې هغه دغه ټولې آیسنس انټرنیټ تصدیق کوي، له همدې لارې هم فلټر کېدای شي، یعنې دغه کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د 2014 کال کې یو چاته د ایمیل لارې اختیار وکړل، چې وروسته څنګه دا وکړل، نو دا په یو نت کیپی نه دا ایمیل کړی وو، او یو لا سکیورټی کمرول لارې وکړل، څو راکټ پیدا شنو. نو زه فکر وکړل چې یو څوک ایمیل یو بل کس اختیار وکړی دا نه هغه کس به ډېر اسانه له لیک تار وروسته پیدا کېدی، چې څوک ته له کوم آی پی نه ایمیل کړی، له کوم ځای نه ایمیل کړی، له کوم موبایل ایمیل کړی، له کوم آی پی نمبر ایمیل کړی ده، نو که شمیرم بدله کړی وي دا کار ممکنه ده. نو زما په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نهسته. زه غواړم له خپل هیوادوالو دا خبره هیڅوک پټه نه کړي، مونږ ته هڅه دي وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي
په یو ډول نه یو ډول داسې کېږي چې د دوی خدای وکړه په راتلونکي کې ټارګېټ ونه ګرځېږي یا راتلونکي کې زورونې ونه ګرځېږي. د دې لپاره یوازې د لارې چارې شته، اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت کې په افغانستان کې دي. قوانین په دې ډول دي، یعنې واک چار له داسې کسانو سره دي چې هغه په انټرنیټ او ټکنالوژي دغه اوس وخت په تهدیدونو ستونزو باندې تر ډېره نه پوهېږي، او ډېر هغه مسلکي کسانو هغه له خپلو دندو ایستل یا ولاړو یا یې په وخت تر نو طبعا دغسې
استاد کله چې د سهار سب خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندي نه وي، نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغو مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي؟
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو بیا په دې حالات کې د خدای مل شي د ټولو نه بهتره لارې بیا دا ده په داسې وضعیت کې ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي اولی نه خلار د ټولو دادا په دې وضعیت کې په دې خاطر چې دلته ټول شیان د اوس څنګه چې صحت سے ویلې ټول د غوی پلاس کې دي، ټول د ګوندی هوادونو پلاس کې دي، ټول د نور خلکو پلاس کې دي، خلار دادا چې استعمال نشي. بیا که چیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره مونږه وی پی این لرو، ورچوال پرایویټ نتورک ورته وایي. وی پی این عموما د دې په خاطر استعمالیږي چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې په خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابرات وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زه درته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې و غواړي د دې معلومات یا د دې د چړلو د لپاره کار وکړي هغه پیدا کولای شي. نو بیا په داسې حالات کې په ډېرو ملکونو کې په ډېرو ځینو کې حتی زه خپل چلی رساته وی پی این استفاده کوم. د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې ستاسو آی پی پټیږي. کله مو چې آی پی پټه شوه نو څوک نشي کولی چې تاسو پیدا کی. که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا داسې وایي چې د سل نیټورکونو نه یا د سل کمپیوټرونه تیریږي بیا به ستاسو کمپیوټر ته راځي او ډېر په سختۍ به تاسو پیدا کوي. نو یو دا د ټولو نه ښه لاره ده. او بیا په افغانستان کې څوک دغه وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډېر زیات ویب سایټونه شته، ډېرې داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این. لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این دپاره موږ سره د یو کمپنی ده د اوربوټ په نامه باندې همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي. او دا غوی هدف هم همدا ده چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکاروئ. بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره نن سبا که تاسو لیدلی وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوي یو شی ولټوئ نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي، په یوټیوب کې هم راځي، په نورو ځایونو کې هم راځي. دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډه عامیانه ژبه کې ویسې درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیسټري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړی. نو بیا د دې دپاره چې زموږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي، زموږ ریکارډ هم موجود نه وي په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي. که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ هغې کې یو معلومات سرچ کوي نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي د منځه ځي. زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغې کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته ده چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بله موضوع هم ډیره جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي او هغه هم د تاریخ تیره کمپیوټر زه به وایم یا د تاریخ تیره وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام دی. چې دغه خپله باعث دې ګرځېدلی شي چې د هغوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې، یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سټور نه، د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی د هغې امنیت هغوی واضح لیکلی چې کله دوی هغه سافټویر ډاونلوډ کوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کوي دا به تاسو سره مشکل جوړوي. نو دغه ډېر اړخونه لري، دغه ډېر پړاوونه لري، که په دې باندې چې تغور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نه شي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډېر په مشکله سره د هغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. نو که په لارو چارو یې زه فکر وکړو خبرې وکړو ډېر ډېر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. خو عامه پوهاوی نشته، بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی هغه د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سا، نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي. د دې نه
ډېره زیاته مننه استاد د خبرونې وروستۍ شیبې دي، البته په دې اړه بحث خو نه خلاصېږي، خبرې ډېرې دي، خو له خپلو میلمنو ډېره مننه کوم چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. و مو اورېدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده، زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډېر خوندي نه دی او کېدای شي که څوک غواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پېښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپله ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خپرونه همدلته پای ته رسېږي، له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوس او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه کې راسره را یې برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
خبرنا دلی رفتار تو Thank you.